زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو تراړو. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبه په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه انتحاري برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسی تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسی تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې تر څنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویې ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خار خپل حمله تنن هم دوام ورکړ. د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځنی راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړی کرخه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شختارسک سیمو تر سلو ډیره حمله کړې دي. اوکراینی پوځیانو د هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حمله کړي چې ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولې او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. د راپورونو تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوی چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت پلان لري چې 499 F-15A دوله جنگی الوتکې واخلي او پخوانی 28 هورنت جنگی الوتکې خای اوکراین ته وسپاري. هغه په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 2 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنگی الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې و له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنگی جټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو ان اوریسي اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 1 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروې ګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې له لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2018 دین وروسته بیا دواله سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علی مواد بخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې وو. اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علی مواد بخدر سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکې وو یونیورسي د حوال له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومیږي نه. د ځکه لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د حوال لارې ډېر په اسانۍ سره کی، ځکه هغوی سیټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بله رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر سور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟
نتیجے د خطرای په لارې سم د دونه ځکه کړل شوی دی او د طالبانو حکومت چوي چې موږ د ځکه درار څه کوو هغه بل ارقام راوړي. دا یو ځنه شي چې زما ځان تر دې د وخت توجه نه ده. اصلي هدف تر سیزن چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کښم مبارزه وکړي هغه ته هیڅ هټه نه رسي. دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د خطرای اکسونه به دینه مینه هغه د ځکه سروې به له متحد یا نور خارجي ایجنسی نه مینه، خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره، یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دغه دی.
بلی نتیجې تک وګورو، نو که دوه د خو معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې د چم غږی هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي. نو که نتیجه لاسته راځي، دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
بلی
ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی، او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او له دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویل پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بهله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونو ډی سي، نو دا مشکل به نور هم زیات شي، کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسټي څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګینه ده راوړې، اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې اوبرم واسره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به هماهنګي وشي. یوازینی سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
خو خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده، نتیجه چې بلا سره و دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو، ام عملیاتي پلان، ام چې عملیات به کېدل پی، ام به چې پرختی پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره، په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي. یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو، د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات به نه وي، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته که راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنارو د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین آیسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و. د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و. او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل او دا حد راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 تنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی. زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي. ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته انګیز نه لري، خصوصا خارجیان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راحلې. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي، ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هره پیمانه باندې خارجیان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودیت چې دوی تراکو سره مبارزه وکړي. زمین هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام برهم وال سوی دی. یعنی موږ نسو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولرو. ډیر پراخه بودیجه غواړي او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ودا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي.
همدې مسلې باندې رفیقي صاحب ما غوښتل تاسو ویل چې دا سنتي کښت بیرته ګرځېدل دا ډیرې پراخې بودیجې ته اړتیا لري، خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي، خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده، مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه کوي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني؟
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم کړي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي، خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15 کالو شلو کالو کې، موږ ولیدل په خپلو سترګو، موږ داسې نه چې موږ د اوازې درېز کال یا د باندې، موږ په خپلو په کلیو باندې کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه وکړو د زمیندارو سره. دوی مختلف لارې را مخته کړې، شغل لارې نه یوازې دا چې زموږ انانوي کښته د منځه یو، زموږ انانوي طریقه د منځه یو، زموږ د عشر سیستمه د منځه یو. دوی هیڅ نه مثبت کار افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو، د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته وړي. زما تخمین د روی څخه غلط نه سم، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیادای نیسي او نه د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي. دا ټوله ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 500 ټنه خزي و 14000 ټنه؟ دا خو دا خو منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت ولري. دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي مؤثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی خرڅي او په هغه شکل یې خرڅي لکه پخوا چې خرڅه کړي وو. زه په خپله نه د زمیندارو په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه شی نه لویتون لري او د خارجیانو نیت خو زه به د لویې سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي، افغانان تم د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تم بیل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره ایا د سیم امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربه د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدای دې چې په خاطر څه شي ویلي یا څه کېدل، دا خو بیل خبره. خارجان واخیان زموږ په بل کې خپل ګټ الکتریکي زموږ لپاره داسې هم مړنی دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بونی کی په اسانۍ بونی په مشکل سره دی. خو کلک اراده ګوره، په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر ته رسولي، دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم وو، لکه اوس چې حاکم دي. چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی، نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي. ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان سم مشکل لري خو دغه خبره د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوانه زیات بانو لاندې د مشکلاتو سره مخامخ دي. دا په صورت عموم شته خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی په طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري. پخوایم دا کار کړی و په پخوانی حکومتونو وخت کې، خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو، دا خو نه پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ته او خارجان خپل سیاست ته. په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې د خارجان او د طالبان په منځ کې د اختلاف سبب شوی دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نور مسائل دي. دا خو یو بانګیری کې خارجان ورته بانګیری کې او طالبان خپل سیاست مخته بیایي. اگر خارجانو پروا نه لري، خارجات دی پروا نه لري، په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی وچی تقریبا دا تنا دا که دا امریکا دا آینه لداری لخوان حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی په برخه کې دوی بودیجه مصرف ولا تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی دا. خو اوس چې تاسو وایي دهقانانو زمیندارو دهقان دوړه لستون سره مخ دی، واقعیت هم دا دی موږ چې خبرې کوو. خو اوس تاسو عمرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندی او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي. تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زده د شلو کالو خبره کوي، په دا شل کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی. هر شی چې سوی دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دی باندې ورکوم چې هیڅ وخت سم سره کومه کړی سوی. فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې د هر پر هر نوال باندې راغلي کې دی پیو کې یو ایس ائی ډی او نو پیسې د دې په لاس باندې د دې په پر کم خرچې دی چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وکړي چې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکشي که هو هم عملي نه و. زه دېشي ته د شک په سترګه ګورم. یوه خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په چېرشو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي، اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیرو بدبختی ته د افغانستان لمنوالې ده. وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همیشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډیر شي، لکه ډیر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالې. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم، زما غوږ ته هېڅ نه مثبت نه راځي. او نه زمینایسته یو زمیندار دا تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای شي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې دي سروې زموږ درد را دوا کوي. او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دغه منطقه کې کیږي هغه ته ډېر نشک په سترګو ګورم او په خوا کې په خپل سترګو لیدلې دي. نو زه دا وایم چې د طلاق سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی. شاوانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې خطا نشته. او دوامه دریمه درو د بسګرو سره پکار دی چې خطا نه شو په خبره باندې غوړ اکثر په خپل مجکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشه درې په خپل منطقه کې نه شي وشه درې زمیندار او هغه مسالات یې په وخت کې دی په خپل منطقه کې وسیر یو زمیندار هغه په خپل کښ باندې مسالات او دوی چې د کښ سره باندې یو ځای وسیږي کار یو بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او د هغو اني آیت په کار دی او د تریاکو اني آیت په چې په کښ کې موږ اوس پرشي نه لرو په تیر شروع کال کې څلويشت کال کې داسې یوازنی عاید په ګډه خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډیر وخت غواړي او هغه یو د عمل فضا غواړي. نو زه دا خپل خبره تر ازه بغدادي چې خارجانو او د افغانانو منځ کې باید یو امانګي وسیږي او صداقت وسیږي چې هو دا کار موږ کوو او دا په شی بندو یوازې په سروي او په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کې نورې څه شاته یې څه عملي پلان زنوي نو چې موږ په ژوند کې یو مثبت تغییر راشي.
بله ډاکټر مظفر د ورسې پښتنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي؟ د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځيات شي دي متاسفانه.
اصل د نشې تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تریاک سبا ته هم د منځلار شي یا کښت بيخي ختم شي لیکن نشې تو کې نه ختمیږي د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړ چې کیمیاوي مواد یا ګور نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې په خوا چا پیژندلم نو خو شته دي امن موجود دي په کابل کې موجود دي په نور ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو دوستان پیدا کړو د دوستانو د کومکونه جلب کړو د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي خو کښت زما له نظره دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري. دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتا په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې شهرت به وکولی شي خو ډېره به مشکل وي آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ او لته سو درنو وريدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریدا. تربیه د خدای پامن.
د زهرو کاروان
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115. یو یو دوه څلور یو یو پنځه.